ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. صالح محمد صالح په څو دقیقو کې د خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. چین وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په یو خبری کنفرانس کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو ایف پی چارواکي وایي په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې روانه میاشت په 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی. د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ د رالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. ده وویل چې په مړو کسانو کې دوه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بخښنه نه غواړي چې ویلي و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین واک ته په واک کې نشي پاتې کېدای. بایدن د مارچ په 6 د پولند په پلازمینه ورسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال د وینا داسې تعبیر شوی و چې ګنیدای د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وباله، خو بایدن وویل هیڅوک دا باور نه کوي چې د به ویلي وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو نا تایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسی پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي دي دوی دا پیښې جدي ګڼي او په خبره یې که ثابته شي جګی جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز پروګرام کې د طالبانو لخوا د هر ورځې په تیریدو سره د محدودیتونو پر زیاتېدو خبرې کوو چې د ډېرې په افغانستان کې ځوانان اغیزمن کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه مورد کې د دولتي ادارو کارکوونکو ته د ږیرې د پریښودو پر وخت د لمانځه ادا کولو، د لنګوټې یا خولۍ پر سر کولو او نورې سپارښتنې کړي دي. ځینې راپورونه وایي څو وزارتونو ته د هغو دولتي کارکوونکو د تګ مخه نیول سوی چې ږیرې وړې وي یا هم طالبانو کالي مناسب ندی بللی. د امر بالمعروف وزارت ویاند ویلی دوی یوازې د سپارښتنې په حد کې دغو ټکو ته اشاره کړې، خو په زور یې چا باندې تطبیق کړي نه دي. دغه تازه محدودیتونه او له سختۍ ډک مقررات خلکو ته د طالبانو لومړی واکمني ور په یادوي چې له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د موسیقي اورېدل منع کړي وو. ښوونځیو ته د نجونو تګ ته اجازه نه وه. ښځو کار نه سوی کولی، ښځو له محرم پرته سفر نه سوی کولی، ټلویزیونونو نشرات نه درلودل او یوازې دولتي راډیو فعالیت کاوه. طالبانو له بیا واکمنېدو سره ویلي وو چې د خپلې لومړۍ دورې پرتله دوی اوس بدل سوي دي او هغه پخواني طالبان ندی. اوس د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه باندې میاشتې کېږي. د دوی سرپرست حکومت خپل محدودیتونه د هرې ورځې او هرې اونۍ په تیریدو سره لا پسې سختوي چې د ډیرو په باور طالبان بیرته د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته په ستنېدو دي. نن بیا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. د ځینو نړیوالو ټلویزیونونو نشرات په افغانستان کې دننه منع سوي. د موسیقي اورېدل په ځینو ولایتونو کې حرام بلل سوي او د نوي لمریز کال د پیل په څیر د ورځو لمانځنه هم نه کېږي. دغه ډول محدودیتونه پر ځوانانو څه تاثیر کوي؟ د ځوان فکر اونیز پروګرام کې دغه موضوع له میلمنو سره څېړو. د سټوډیو د واټس اپ شمیره مو دا 00 یولس چلر ویشت شپر سو یو ده واتساب شمیره بیاتی کاروم سیفر سیفر چلور سو شل دو ویشت یولس چلر ویشت شپر سو یو ده ستودیو نریوال شمیره ده سیفر سیفر چلور سو شل دو ویشت یولس چلر ویشت پینز سو یو شمیره بیاتی کاروم سیفر سیفر چلور سو شل دو ویشت یولس چلر ویشت پینز سو یو اگه بریدون که چه ده انترنت اسانتیا لری کولی سی چه سکایپ ده هم زنگ را وحی راژیو تکی آزادی مو ده سکایپ آدرس ده 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 پروگرام ملمانه مودی په هند که ده دکترا دوری معاصله و دو پانتون استاد عبیدالله وردگ سیاسی فعال نصیر اخترزی او جنالست میرویس افغان چه طولو تا شرغلاست وایم افغان سی پا پیل که تاسو تا رازو استاس پا نظر چه تازه محدودیتونه یو ځوان ته په دې اوسنیو شرایطو کې څه معنا رسی؟
مننه. دې کې هیڅ شک او شبه نشته چې اوسني محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي، یعنی بهر میشتو افغانانو یا نړیوالو ته یا په کور دننه هغه ځوانان چې موجود دي، هغه انسانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي. خو دا محدودیتونه په دغه وخت کې وضع کول یا برسیره کول بیلابیل عوامل لري. طالبان په خپل هم په همدغو محدودیتونو باندې ویشلی دي. تر ډیره بریده پورې هغه طالبان چې هغوی افغانستان ته ژمن دي، هغه طالبان چې هغوی افغانستان خپل کور ګڼي، هغوی وایي چې دا د نه زغملو محدودیتونه دي چې اوس راغلي دي. که هغه په پر ژیره خریلو باندې د بندیز د استعمامور و ادارې ته ولاړ شي او یا پر نړیوالو رسنیو بندیز دی، نه یوازې دا چې نړیوالې رسنۍ بلکې ځایي رسنیو او په رسنیو کې دننه د ښځو پر ژغ باندې بندیز او یا ښوونځیو ته د نجونو پر تک باندې بندیز. خو په دې محدودیتونو کې ځینې نور داسې اړخونه را برسېره شوي دي چې هغه نور سوالونه زیږوي. د بیلګې په توګه باندې زه ویلی سم، یوه نوې راډیو جوړه شوې ده د بیګم په نامه باندې، هماغه راډیو ښځې چلوي. په هغه راډیو کې د ښځې غږ آزاد دی، موسیقي آزاده ده، هغه هر تکي او په بیلابیلو ولایتونو کې خپرونې لري. په کندهار کې هم خپرونې لري، شمشاد راډیو، ارمان راډیو، دا په کندهار کې خپرونې لري. هلته هغوی موسیقي هم خپروي، د ښځې غږ هم خپروي. اما د کندهار لوکل رسنۍ چې دي، لوکل راډیوګانې چې دي، پر هغوی باندې بیا دا بندیز دی چې نه به تاسو ته صدر راځي، نه به هغوی خبرې کوي او نه به تاسو موسیقي خپروي. چې دا د یوه ګډوډي سبب سوی دی په طالبانو کې دننه، یا دا پر دې باندې دلالت کوي چې د طالبانو حکومت ولی په هغه کچه باندې چې حکومت ولی ورته وویل سي نسته. یا په بل معنا که چیرته موږ داسې وایو چې قانون شتون نه لري، قانون نسته د دې شانو دپاره، د ټولو محدودیتونو دپاره قانون نسته. په یوه ولایت کې د امر بالمعروف ډله یو ډول کار کوي، په بل ولایت کې بل ډول کار کوي، بل ولایت کې استخباراتو همدغه د امر بالمعروف کار په مخه اخیستی، لکه په کندهار کې استخبارات د اطلاعاتو کلتور وزارت دنده پر مخ وړي. یعنی یو 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 ګډوډۍ دی چې دا په لویه کې نه ځوان ته د منلو وړ دی، نه عادي زور وي که ځوان وي که لوستی وي که نالوستی وي. نو دا به خامخا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات کوي، او دا منفي تاثیرات یوازې تر افغانستان پورې محدود نه پاتېږي. دا منفي تاثیرات له بده مرغه دا پر بهر میشتو افغانانو باندې هم تاثیر لري، او بهر میشتي افغانان بیرته د افغانستان پر موجوده حکومت باندې ځکه تاثیر لري چې هغوی د دوی خلاف، یعنی د طالبانو د اوسنی نظام خلاف ژغ راوچتولای شي، هغه د طالبانو د اوسنی نظام خلاف پارونی کولای شي، نړیوالې پارونی کولای شي، نړیوالو ادارو دروازې ورته کولای شي. چې دا بیا وروسته
د دې سبب سخت عواقب درلودلای شي. ډېر مننه افغان صاحب، تاسو اوس دغه مسایلو ته وروسته هم راځو. اخترزی صاحب ته ورځو. اخترزی صاحب، تاسو د یو ځوان په حیث څه فکر کوئ چې دغه سی یوه پاشلی حالت کې به په افغانستان کې د هغه ځوان ژوند څنګه وي چې هملته ژوند کوي او د سفر کولو اسانتیا هم نه لري؟
سلامونه احترامات تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بدبختانه باید ووایم چې افغانستان لا هم د ښه حکومتدارۍ داسې نصیب او قسمت نه لري چې موږ په یو ښه حکومتدارۍ کې ژوند وکړو. افغانان وخت نا وخت د مختلفو حکومتونو له خوا نه هم شکروهان شکنجه شوي دي، هم په زمین کې دوی ته ارزښت نه دی ورکړل شوی دی. فقط راغلي دي خپلواک خپل زور او خپل زر ښودلی دی، خلاص. یوازنی هدف دا دی چې څنګه حکومتداری ترلاسه کړو، څنګه چوکۍ ترلاسه کړو، څنګه موقفونه ترلاسه کړو، او څه رقم مو چې خوښوي هماغې څه موږ پر مخ باندې ځو. نه ورته معارف مهم دی، نه ورته امنیتي ځواکونه مهم دي، نه ورته اقتصاد مهم دی، نه ورته پالیسي مهمه ده، نه ورته د همسایګانو سره د ښه روابطو په رابطه باندې دا څه مهم دي، نه د بهرنیانو د هېڅ دا یعنی مهم ورته نه دي. فقط دا چې کم موقف، کمه چوکۍ او څه ماته ورسیږي. بدبختانه باید اشاره باید وکړم چې طالبانو تیره ځله هم حکومت درلودو، نظام درلودو، هلته هم همدغه ملت و دوی ته لیدلی دي، د دوی کړنې، د دوی هر څه څارلی دي. بیا چې دوی ته دغسې یو چانس په لاس باندې ورغلی دی، بدبختانه چې دوی بیا خپل اشتباهات، تیر اشتباهات تکراروي. نجونو ته په ارزښت باندې قایل نه دي، تعلیم ته د هېڅ د دې زمینه نه ده برابر شوې، لکه څنګه چې د اسلامي امارت ویندویانو ویلو چې په نوي کال پراتګ سره به ټول مکاتب خلاصېږي، ښوونځي دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته، زمونږ خویندې، زمونږ ورونه دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته ځي. مګر بدبختانه چې دوی هم خپلو وعدو کې سره هغسې صادقانه پاتې نه شول. دا به څنګه امکان ولري چې پالیسی دی یو یو مشخص میکانیزم په اساس باندې هغه د معرفت لپاره جوړ نشي؟ دا به څنګه امکان ولري چې یو سړی د اراده ولري او بیا د نه مکتب خلاصېږي، نه د جنو ته د تعلیم ورکولو اجازه وي، او نه هم په دې اساس باندې چې یو ځوان لاړ شي په آزادانه توګه باندې زده کړې وکړي، کار وکړي. یعنی مونږ تر اوسه پورې په ډېر بد حالت کې یو. تنا معنا دا نه ده چې جنګ ودرېدو، تنا معنا دا نه ده چې سوله راغله، تنا معنا دا نه ده چې یو څو نفر حکومت په لاس کې ونیولو. یعنی که تاسو دوی خپله یو دغه رسنۍ د ارزیابي کې چې وګورئ، ته د بیان ازادي په کومه کچه زموږ لاړه؟ دا بی بی سي راډیو تلویزیون خپرونې بندې شولې، په افغانستان کې د آشنا تلویزیون خپرونې بندې شولې. همداسې رسنۍ وخت نه وخت محدودېږي، هېڅ ارزښت ورته نه ورکول کېږي، د سقوط حالت ته ځي. هغه ځوانان چې د هیڅ چا د هیڅ ډلې د هیڅ پورې وابسته نه وو، دوی د وظیفو نه وویستل، په کورونو باندې کېنول. تاسو خپل فکر وکړئ چې دوی به ډوډۍ د کمزګۍ، دوی کورنۍ به د اقتصادي د بحران نه ځان څنګه وباسي؟ یعنی ورځ تر بلې مونږ یو بد حالت ته ځي. مهاجرتونه په هغه کچه چې هیڅ تصور نه کېدلو په جمهوریت کې، خو زه په هر صورت باندې اما تاسو وګورئ چې ځوان نسل هر ورځ روان دی. د پاسپورټ ریاست تاسو وګورئ، د پاکستان سفارت مخې ته تاسو لاړ شئ، آنلاین ویزو مخې ته تاسو لاړ شئ، همداسې وګورئ ایران ته، نور ځای ته. زموږ ځوان نسل په فرار حالت کې دی. یعنی مسؤلیت باید څوک واخلي؟ څوک باید ووایي چې زه مسؤول یم؟ څوک باید ووایي چې زه رښتیا هم د افغانانو خادم یم؟ زه غواړم لږ سپینې خبرې وکړم. نم په جمهوریت کې خیر لیدلی دی، نم په امارت کې خیر لیدلی دی، نم د دې نه مخکې چې کوم حکومتونه راغلي دي زموږ ځوان نسل خیر نه دی لیدلی. ټول افغانان بالخصوص ځوان نسل د یو شي تګې دی، هغه دا دی چې مونږ ته د زده کړې اجازه راکوي، د یو شي تګې دی چې مونږ ته د کار اجازه راکوي، یو شي تګې دی چې مونږ پرېږدي چې د خپل مور پلار، د خپل کورنۍ، د خپل اقاربو، د خپل هیوادوالو تر څنګ پاتې شو، کار وکړو، زحمت وباسو، ترسو د همسایګانو سره، ترسو د نړیوالو د رقابتونو سره ځان برابر کړو. بدبختانه چې همدې پسې ګرځو چې خولۍ دیوالې نه ده په سر کړي، دې پسې ګرځو چې ګیره دیوالې نه ده پرېښې، دې پسې ګرځو چې ته به د خپل مور سره روانې پوښتنه به نه کېږي چې دا څوک ده. ستا مور به په کور کې یو کونډه، یو یو یتیمه، دا به څوک نه لري چې هغه لاړ شي ځان د پاره سودا واخلي د کور د پاره، یا یو بل مشکل ډاکټر ته لاړ شي، ته به هغې ته ولاړې چې ته کوم خواته ځي. دا خو منطق نه شو، دا خو استدلال نه شو. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان د اسلامي امارت په توګه چې دا اوس دوی حاکمان شوي دي، په دې باندې زما غږ دا دی چې تیر ځلم تاسو حکومت درلیدو د لاسه مو ورکړل. صحیح ده، د ولسمشر کرزي حکومت راغی، ورپسې د ولسمشر غني حکومت راغی، ورپسې دا دی بیا تاسو راغلی. بیا چې تاسو دا نیمګړتیاوې اشتباهات تکراروئ، نو آیا افغانان به تاسو وبخي؟ که دا اوس سر ته په خوله باندې سم نه وي، په دې زړه کې خدا پخیرا کوي که نه؟ آینده کې تاسو فکر کوئ چې دا حکومت به درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله به دوام وکړي، خو نه کوي. هېڅ چاته دغه دا موقف او دا چوکۍ نه پاتې کیږي. دا داسې دی لکه چوکۍ د چهار سړی راغی کینی د راغې او بس بېرته به ځي خلاص، لکه د بس چوکۍ یا د ښوونځي چوکۍ، دغسې اوسې دي. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان په اسلامي امارت باندې مشرانو باندې غږ کوم چې کومې وعدې مو د ملت سره کړي دي هغې ته ژمن پاتې شي. معرف خلاص کې زموږ د ځوان نسل په مخ باندې اقتصاد ته توجه وکړي، بهرنۍ پالیسی ته توجه وکړي، په حکومتداري باندې فوکس وکړي. دا شي نه ولا کې هیڅ معنا ولري چې وروره تا ګیره سره کوم. تاسو لاړ شئ سعودي عربستان ته، هلته عملا سینما خلاصه ده، هلته عملا ښځې کار کوي، هلته عملا جونې ځي مکتب ته. هلته خو ګوره لا جونې والکان په یو صنف کې کینی. پاکستان ته تاسو لاړ شئ، جونې والکان په یو صنف کینی. زموږ خو په جمهوریت کې جلکان جدا وي، په هلکانو سره په ګټو صنفونو کې ناستې نه وي چې یعنی غیر محرم او دغه موضوعاتي. هلتم پاغه جمود پتیر حکومت کې هم دغه بخوانځي ته جلکان د پاره بیلو استادان خزینه بیلوي هر هر دغه معلوم وو. یعنی زه د یو افغان په توګه باندې دی یو ځوان په توګه باندې خو زه هیڅ وخت ما باندې دی وخت چې زما خور دی بربند په افغانستان کې وګرځي ما هیڅ وخت دا نه دی وخت هیڅ کورنۍ دا نه غواړي چې لوري یا خوري د غیر د اسلامي د لباس نه په دای کې وګرځي
بلی اصول رعایت کړی دی. تخنیکی همکار هڅه کوي چې په هند کې له پوهنتون له استاد عبیدالله وردک سره تماس ونیسي خو هغه خپل ټلیفون ته ځواب نه وایي. کومه ستونزه ده؟ افغان صاحب تاسو تر اوسه ځینو کسانو په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین غوندې یوه هڅه پیل کړې ده او له طالبانو غوښتنه کړې ده د دې پر ځای چې تاسو د خلکو نسونو ته وګورئ چې وږي دي، اقتصاد د ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده، د خلکو ژیرې کالیو یا هم خولۍ ته ګورئ، که د ځوانانو د تفریحي پروګرامونو مخه نیول کیږي، د موسیقي اوریدلو ته نه پریښول کیږي، د ژیرې کالیو او ظاهري بڼې په خاطر ځورول کیږي، دا څومره په رواني لحاظ پر دوی تاثیر کوي؟
پر طالبانو باندې په رواني لحاظ ارومرو تاثیر کوي، خو دلته یو ستونزه بل موجوده ده. د طالبانو ترمنځ چې اوس دوی د طالبانو مشرتابه چې دی د دوی پر دوو ډلو باندې ویشي. دوی وایي یو فریق چې دی هغه مذهبی خلک دي، هغوی د مذهب پرونا کې هر پریکړه غواړي، د مذهب پرونا کې هر فیصله غواړي او هغوی به دا کار کوي. او دوم ډله چې دا هغه سیاسي ده، هغه د طالبان یې ویشي، هغوی وایي چې ورور سیاست به کوو، له دنیا سره به اړیکې ساتو او د زده کړو دروازې به خلاصوو، خلکو ته به د کار زمینه برابرو. نو تر کومه حده پورې چې مسله د پر دوی باندې د تاثیراتو راځي، پر دوی پر اشخاصو به تاثیر کوي یا به نه کوي، اما په مجموع کې د بهر میشتو افغانانو هغه کمپاینونه چې دی په ټیټه کچه چلی یا په لوړه کچه چلی، دا پر افغانستان او د طالبانو پر حکومت باندې ځکه ډیر تاثیر لرلای شي چې دا دنیا خو ولسواکه ټولنې دي، ولسواکه دنیا ده، دلته هم خلک حق لري چې لورې ګډ مکتب ته ځي او کجلا مکتب ته ځي، زما لور د نجونو مکتب ته ځي، دبل دبل ګډ مکتب ته ځي، دغه حق او حقوق چې دلته خلک لري هغه په افغانستان کې غواړي، اما هلته شونی نه دي. هو دا صحیح ده چې طالب په دا شکل په دا بڼه باندې راغلی و افغانستان ته، چې نه یې طالب اټکل کړی وو، نه یې نړیوالې ټولنې اټکل کړی وو، په ناببره پر دا حکومت باندې را ننوت. اما شپږ میاشتو د اوو میاشتو په تېرېدلو باندې بیا هم طالب نه یوازې په دې اړخ کې هیڅ پالیسي جوړه نه کړه چې هغه تعلیمي اړخ دی یا د کار او د روزګار اړخ دی. طالبان یوازې هغه کسانو ته د کار او روزګار زمینه سازي کوي چې هغه له دوی سره یا جنګېدلی دي یا د دوی ملاتړ یې کړی دی یا د ته ځای ورکړی دی. دوی هماغه خلک افغانان بولي، دوی هماغه خلکو ته د افغانستان په سترګه ګوري. یعنی دا یو داسې چلند دی لکه یوه ډله چې له ولس سره کوي، لکه دوی چې پخوا د ډلې بڼه لرله د ولس سره کم چلند کاوه. په دوی کې ډېر خلک اوس هم په دې نه پوهېږي چې دوی اوس حکومت دي، د حکومت د مواري دا ده که مخالف دی که موافق دې کې ملاتړ دې کار څوک دې دا غوي تبه هغه حقوق ورکوي. د دې معنی دا نه دي چې هغه یو سړی د حکومت مخالفت کوي، اما دې به وژني یا به تړي. هغه مخالفت خو بيشي بيلي خبرې دي چې څوک دې نه پریږدي مخالفت ته د وژلو غواشي کې وژلي هم دي پر یو د فیسبوک پر کامنټس باندې سره وژل معلوم دی ډېر وي داسې ککري خاورې شوې. خو دا طالبان وایي چې نه، دا په موږ کې افراد دي، هو کې دا به موږ سره ومنو دا افراد دي. لوی پالیسي چې جوړېږي چې هغه په لوی کې د تعلیم د پاره دي، د رسنیو د پاره دي، د رسنیو سره دي ژمنې کړې دي. رسنۍ په دې ډول باندې نه سي بندولای شي، صبر ولر شي، دا خو به بند کې د رادیوګانو څپې څنګه بندې، خدای امکانات نه لري نه سي بندولای. ته خدای طالب ځان ته شر لټي، شته به خپل رسنۍ یو به بند کې، دوی به بند کې، درې به بند کې، پر یو ویپان باندې به بندیز ولګې. اما د دې معنی خدای نه سي کېدلی چې په ټوله خپل رسنۍ کاغه یوټیوب دی که فیسبوک دی که ټویټر دی دا به ټول بندې، دا خو نه سي کېدلی. دا طالب څه کوي؟ طالب پرونه کوي او په طالب کې موجوده ديني کسان طالب د حکومت خلاف پرونی کوي او دا پرونی چې دي د دوی د زیان په سبب ګرځي، د دې په ګټه باندې هیڅ کله نشي تمامه.
بل افغان ستا سمخ کې یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نن یو مذهبي کړي د چهرته ته د دین لزاوی ګوري. دغه دین خو په ترکیه کې هم حاکم دی، په سعودي عربستان کې هم حاکم دی، په متحده عرب اماراتو کې هم حاکم دی، هلته هر څه متفاوت دي. د طالبانو د شریعت بڼه له نورو هغو سره ولې توپیر لري؟
د دې بنیادی وجه دا د زموږ دغه کړی چې د طالبانو په حکومت کې دننه موجوده ده دا نالوستي علیمه کړی دی، یعنی دی یوازې دینی علوم کړی دی، هغه د دینی زاویه څخه ورته ګوري، که په ترکیه ته موږ ولاړ شو، که موږ سعودي عربستان یا دین نورو اسلامي هیوادونو ته ولاړ شو چې هلته عالمان موجود دي، هغوی عالمانه پرېکړې کوي، هغوی دنیاوي علوم هم کړي دي او هغوی هیوادونه چلول غواړي، هغوی یوازې دې ته نه دي ولاړ چې ته به خامخا چادري پر سر کوې یا به ږیره پرېږدې، تا هغه په دې باندې کار نشته، هغه وایي دا د یو انسان حق دی، وروی شي چې ږیره پرېښودل په کار دي، علم ورته ورکه، پوهه ورته ورکه چې دا سنت دی، د خدای تعالی سنت دی، نور خو نو دا د هغه انسان کار دی چې دی کې کې نه کې. اما زموږ د نالوستي توب لوی علت او لوی مشکل دا راغلی ده چې هغه د لرګي په زور په ما مني، هغه وایي نه ته به ږیره خامخا پرېږدې ځکه زه حاکم یم او ته به زما امر منې، چې دا پخپله یعنی ډېر عالمان په دې باور دي چې دا پخپله په اسلام کې ډېره لویه ګناه ده چې څوک په زور مجبور کوي، پرېږده بالغ دی عقیل دی زده کړه ورته ورکوو، بیا که چېرته طالب غواړي چې دا نظام کې ټوله خلک ږیرې ولري، په افغانستان کې ټوله خلک ږیرې ولري، چې د دوی دا وخت تر ټولو لویه مسله ږیره خولۍ پر سر کول، حجاب کول، د باندې نه وتل، بے حجاب یو ځای نه ګرځېدل یا بے محرمه یې تر یو ځای پورې نه رسېدل، دا د دوی حکومت ولي وس ټوله پر دې شانو را ګرځي، که پر همدې شانو را ګرځي د دې دپاره دي په تعلیمي نصاب کې ځای ورکي، خلک دي له بنیاده را وروزي، د دې دپاره دي خلکو ته تلویزیوني پروګرامونه جوړ کړي، راډیوګانو ته کې دي پروګرامونه ورته جوړ، پوهاوی دي ورکي، د لرګي په زور یې څوک نه ورسره مني. نو دغه هغه لوی فرق دی چې د بهرني عالم یا د نورې نړۍ د عالمانو اوس یو بل ټکي ته اشاره کوم، دغه طالب دغه مولوی صاحب څه موده د مخه ماته یو لیست په لاس رالی د شپږ دیرشو مخورو طالب مشرانو کورونه په پاکستان کې دي او د اکثرو اولادونه یې پاکستاني ښوونځیو ته دي چې ګډ کو ایجوکیشن ته دي، د نجونو او هلکانو ګډو مکاتبو کې سبق وایي، بده خبره ده ځینو مان د چا نقلم پر غټو غټو څوکیو باندې دي، دغه کسان چې پاکستان ته ولاړ شي هلته دی مشکل نه لري، هلته دی ولې مشکل نه لري، داغه وجه دا ده چې هلته موجوده ملا صاحب ډیموکراسي غواړي، ولسواکي غواړي، او هغه ملا چې هلته موجود ده هغه د خپل ولس ګټې په ولسواکه ټولنه کې لټول غواړي، هغه د خپل نظام ګټې په ولسواکه، لکه اوس په پاکستان کې دا د مولانا فضل الرحمن یا د جمعیت علمای اسلام ګوند کومه سلسله را شروع کړې ده، دغه شی دی هلته یې وویني دلته یې سرچپه عملي کوي، ځینې خلک په دې باور دي، هغوی وایي چې په طالبانو کې دننه ځینې کړۍ د پردو د پاره کار کوي او دغه نظام نه غواړي چې وچلېږي او دغه نظام نه غواړي چې پر مخ ولاړ شي، ځکه ستونزې ښایي مشکلات خلکوي، له لویو مسلو راوتلي دي، په ډېرو وړو مسلو کې سر راګیر کړی
ډېر مننه. د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه هم په دې اړه موږ یو پوښتنه ایښې ده، ګډو کسانو ورته تبصرې کړې دي، محمد امین برهاني لیکلي طالبانو وروستیو مقرراتو په پام لیکلي دي چې دا خو یې بد کار نه دی کړی، هر مسلمان ته پکار ده چې دغه مقررات عملي کړي. ذبیح الله لیکلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان بی بی سي ته ویلي د دولتي ادارو کارکوونکو ته د ژیر د پریښودو لمنځه کولو او هغه څه په تړاو یوازې توصیه کړي چې دوی مناسب جامع بولي او پوینه چې په دې اړه زور نه دی کارولی. ولید احمد شریف لیکلي که طالبان همداسې سختګیری ته ادامه ورکړي عمر به یې هغومره لنډ وي، د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفین د طالبانو په دې سخت دریزه کارونو د په وینا چې ډیر خوشاله دي. دغه راز د هپی افغان په نامه یو اوریدونکي لیکلي له بده مرغه دا یو واقعیت دی، هغه دا چې دا طبقه د ښځو د تعلیم خلاف ده، د اشاره طالبانو ته ده، د په وینا چې دوی تعلیم یوازې پنج کتاب او قدرې ته وایي، یوازې ملاتوب علم ورته ښکاري، د ټیکنالوژي، ډاکټرۍ، انجینرۍ او بلې هر رشتې په اړه حلقه مندي د په خبره چې نه لري. اسمت په نامه اوریدونکي لیکلي دي بالکل طالبانو ټولو دولتي ادارو ته مکتوب استولی چې ژر پرېږدي او لنګوټې په سر کړي. دغه راز بعد شاه امیر خواجه لیکلي چې په پیل کې طالبانو ته ډیر خوشاله و خو اوس د دوی سختي په زیاتېدو ده او خلک هم ورڅخه په خوابدي کېدو دي. تاسو ترازو د یو ځوان فعال په حیث نصیر اخترزای په ځینو مواردو کې پر خلکو په افغانستان کې دازي هم سیویلې د قاری سین په نوم یو ځوان چې د ولسم ټولګیز د کوون کوي تیر میاشت په کونړ کې د طالبانو په ډزو وژل سو، عیني شاهدانو ویلي چې هغه موسیقي اوریده ځکه د طالبانو له خاور باندې دازي سیویلې. دغه سیم مواردو اوس هم روان دي، ځینې رسنوي تر اوسه ځینې نه راوځي، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
خب تر اکثره پر جناب صالح صاحب فیزو سمره معلومات لرم او دوستانو سره وخت نا وخت په دې سالور د شولیتونو کې په تماس کې ماغه اکثریت دغه شکایت لري همیشه وایي چې په خار کې زورول کیږو په کلی کې زورول کیږو کور ته موږ په سیرازي دا خو د واده مسله خو ډېره لرې مسله ده چې یو ځای کې واده یو څوک سندره اوري او دی اشتر شوی دی دا خو یو بېله مو غیر د دې نه که تاسو چیرته سرچ وکړئ وګورئ یا معلومات ترلاسه کړئ ممکن ترلاسه کړي مو وي اکثریت رسنۍ سره همداسې راپورونه اوسېږي اما ځینې دا جرات کوي چې نشري کړي ځینې جرات نه لري چې نشري کړي اما واقعیت دا دی چې ځوان ځورونه او ملت ځورونه لا هم ادامه لري که د مخکې یو چا لخوا نه بمبار کېدلو خو هغه یو بېله خبره ولا بم یو ځای کې راوغورځېده او بس کلم ختم شو ځوان هم ختم شو مسجد هم ړنګ شو جومات هم ړنګ شو هر څه مکاتب هم د منځه لاړل اما اوس داسې یو بلې بدبختۍ سره موږ مخامخ یو چې نه په کور کې مسون یو نه په کلي کې مسون یو نه په مکتب کې مسون یو نه په ښار کې مسون یو نه په خپل د کار ځای کې مسون یو یعنی دا هغه څه دي چې په دې واقعیت باندې نه د افغانستان اسلامي امارت سترګې پټولی شي او نه هم په دې باندې موږ سترګې پټولی شو هغه څه چې واقعیتونه دا باید ومنل شي او هغه څه چې دي هغې دپاره باید موږ مبارزه وکړو او دا مبارزه د ځوان نسل پر مټ باندې کیږي زه پر ټولو ځوانانو باندې غږ کوم چې حق مبارزه هیڅ وخت شکست نه خوري حق مبارزه هیڅ وخت د چا تر تاثیر لاندې نه راځي زه پر دې باندې غږ کوم هغه څه چې حقیقتونه دي هغه څه چې حق وینا ده هغه څه چې ستاسو حقوق دي زموږ د ملت حقوق دي د هغې دپاره په ښکاره توګه باندې باید مبارزه وشي یعنی موږ غواړو چې یو سالمې مبارزې ته ادامه ورکړو په دې رابطه باندې ګوره د اسلامي امارت نه بیا د یو ځوان په توګه باندې هیله کوم چې دغه ځوان ځورونه او په زمین کې ملت ځورونه پرېږدي دا هیڅ ګټه نه کوي هیڅ حکومت ته دا په خیر باندې نه وایي هیڅ چاته دا په خیر باندې نه ده ځکه چې د ملت عذابېدل د ملت تکلیفېدل دا په دې معنی چې د نظام سقوط دی د حکومت سقوط دی دا حکومت او دا نظام دا خو جوړ په دې ملت باندې دی چې دا ملت دی نه ته په چا حکومت کې ته په چا باندې نظام کې ته چا ته وایي چې زه اقتصادي برنامه لرم زه سیاسي برنامه لرم زه د معرف برخه کې برنامه لرم زه دین دا چا ته وایي په زمین کې همدغه رسنۍ دي چې دی غږ راخلي دی د رسنۍ خلو تم چې د قلف ته اچي دا خو بیخي ناروا ده ناجایزه ده یعنی ته د خپل فعالیتونه څنګه د ملت سره او د نړیوالو سره شریکې یعنی که افغانستان اسلامي امارت یا هر حکومت چې یو برنامه ولري یو 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 څه ولري هغه څنګه د نړیوالو سره او د ملت سره شریکېږي یعنی په ټوله کې که زه راشم دې ته هغه دا دی چې باید د تیر څخه زده کړه وکړو باید په دې باندې پوه شو چې کوم اشتباهات مو په تیر ځل ترسره کړي او اوس یې باید اصلاح کړو یعنی مخکې که موږ غر ته تللو مخکې که موږ یو همسایه مملکتونو ته تللو زه په دې باندې یقیني یم که چېرته ته موږ دغه اصلاحات او دې ځان اصلاح نه کړي د افغانستان اسلامي امارت یا هر حکومت هر څوک چې دی هر څوک چې دی ځان اصلاح نه کړي نو په دې باندې یقیني اوسېږي چې نه د ملت په منځ کې نور ځای لري نه په کلي کې ځای لري نه په غر کې ځای لري نه په همسایه مملکت کې به هیڅ ځای کې نور تاسو بیا زیان نه لري یعنې ښه خبره دا ده چې اوس هغه خپل تیر اشتباهات هم چې ترسره کړي هغه اصلاح کوي او په زمین کې په اوس وخت کې دغه د ملت ځورونې او ځوان ځورونې نه دې نه لاس واخلئ راشي اصلي بنسټیزو په برنامو باندې کار وکړئ راشي په دې باندې کار وکړئ چې ستاسو حکومت د یو څو مملکتونو لخوا نه په رسمیت وپېژندي راشي په دې باندې کار وکړئ چې موږ په معارف کې دغه برنامې لرو ځان تطبیق کړي راشي په دې باندې کار وکړئ چې موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره دا برنامه لرو هغه ځوانان چې بېکاره شوي دي هغه ځوانان چې ځورېدلي دي د هغې دپاره موږ دغه برنامه لرو راشي په دې باندې کار وکړئ چې موږ په یو خاص میکانیزم باندې ښه حکومتداري رامنځته کوو یعنې په دې اساس باندې یو څوک نه مقرروو چې ولا دیدي بیا ما خبر ته راځمه چې قرآن عظیم الشان خو صحیح دا په ټولو باندې فرض دی چې باید ولوستل شي حفظ کړي یاد کړي دا بېله موضوع دیني علوم دی هر سړی باید زده کړي دا خو یو بېل موضوع ده راشي دغه یو معیار وټاکو چې چا طب لوستی دی چا انجینري چا کمپیوټر ساینس چا اقتصاد لوستی دی څوک په څه کې مهارت لري او څوک د څه کم څه دپاره وړتیا لري چې هلته مقرر شي یعنې موږ په اوس وخت کې یو ښه مدیریت ته اړتیا لرو معرف ته په یو د مسجد په چوڼي باندې مخته نشي وړلی لوړ زده کړو وزارت ته په یو ملا باندې په هغه شکل باندې چې یعنی صحیح دی چې عصري زده کړې ونلري تی مخته نشي وړلی دغه د روغتیا وزارت ته په یو ملا باندې مخته نشي وړلی وروره دا باید ومنو سره دا باید درکو سره د کمپیوټر ساینس برنامې د کمپیوټر د مخابراتو وزارت ته په یو ملا باندې چې هغې کمپیوټر نه لوستی هغه په کمپیوټر باندې نه پوهېږي په ټکنالوژي باندې پوه نه اوسي هغه ته مخته نشي وړلی خو حکومتداري چې هغه رهبري نه لوستي هغې په سیاسي علومو کې زده کړې نه کړي هغه په نورو علومو کې چې عصري علوم دي چې هغه په دې باندې پوه شي چې څنګه کولی شم چې زه مې خپل هېواد د سیالانو سره سیال کړم څنګه کولی شم چې زه په مختلفو برنامو کې داسې څه ولرم نقش ولرم داسې قدرونه ولرم چې هغه رښتیا هم زموږ دپاره مفید اوسېږي یعنې موږ باید په دې باندې فوکس وکړو موږ په دې باندې فوکس نه شو کولی چې وروره د پوست ریاست دپاره
ته یو د مدرسې شاګرد راولي. ګوره داسې امکان نه لري. یو سړی چې مکتب یې نه وي لوستی، په خط نه پوهېږي، په املا نه پوهېږي، احکام په بل چا باندې کوي، راځي امضا باکي، نو دا هېڅ امکان نه لري. دا خو رښتیا هم یو داسې دي چې قابل تمسخر دي. موږ دا نه چې موږ د چا مخالف اوسېږو، موږ د چا پورې تړلي اوسېږو، داسې نه ده. یعنی د یو ځان په توګه باندې دا را سره ټول منی، ټول هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي، دوی لیسانس دي، دوی ماستر دي لري، دوی دکتورا لري، دوی په ډېر سخت حالت کې کورنۍ دغه ځای ته رسولي دي، دې ته باید ارزښ ورکړ شي. ګوري دغه بیرغ چې دی دا 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 د اشرف غني نه و، دا بیرغ چې دی دا د کرزي نه دی، دا د ملت دی. صحیح ده، دا نظام چې دی د افغانستان چې دی یو فرد پرې نه منصر کېږي، دا د ټول افغانستان د افغانانو کور دی، سمه ده، د ټولو مختلفو قومونو کور دی. دغه حکومتداری ته نه پښتون پورې ورته نه ده. زه بیا وایم، زه خپل پښتون په ځوان په توګه باندې زه نه وایم چې زما دی دا ټول حکومت زما په لاس کې. دلته پشهي حق لري، دلته عرب حق لري، دلته هزاره حق لري، دلته تاجک ترکمن ټول د مخې په دې ټولو کې مختلف حالتونه کډرونه لري. دوی بیا تاسو په دې اساس باندې رقابت کوي چې په کوم قوم کې لسانس او مستلو. موږ خو بدبختي دا ده چې تر اوسه پورې چې هغه ځوان هم چې بستري لري هغه تر پښو لاندې کوو، هغه بل چې اوس تنګی راځلمه کېږي هغه باندې مکتب بندو. یعنی دا هغه څه دی چې موږ باید د خوالي خواته لاړ شو، د تیر څخه زده کړو. موږ باید لاقل ملت په غېږ کې ونیسو، ملت ته یو چې څه غواړي رانه، ملت باید دلاسا کړو. ملت ته دا نه شي ویل چې وروره ما امنیت راوستی دی بس څوک نه وژل کېږي. نو تنا وژلو موضوع خو نه، ته خو موږ روحن وشکنجه کوې، ته خو موږ د تحصیل د لحاظه د وژنې سبا به ته نه یې وروره. دا حکومت به د بل چا په لاس کې دی، به دا ځوان نسل څه کوي، یو بل څوک بیا راځي موږ ته به یو بل څه غوره. دا همسا مملکتونه اعلان ونه کړه په دې ویلو کې چې افغانستان د ځوان نسل د کدرونو سره مواجه دی، یعنی کدرونه په فرار کې دي او موږ اماده چې ته کدر ولیږو. دا خو زموږ وژل دي، دا خو د ځوان فکر وژل دي، دا خو د ځوان نسل وژل دي، شکنجه کیږي. دا عمل ان تاسو وګورئ، اکثریت ځوانانو خودکشي نه ونه کړي. دا تاسو د ازادي راډیو په دې باندې څه خبره ده چې سورج وړاندې د مکتب زده کوونکو د دې خاطر چې مکتب بند شي ځان ونه وژلو؟ همداسې په لسګونو زړونه، په بزرګونو، په لکونو زړونه ماشل په افغانستان کې، نه تنها چې په افغانستان کې بلکې په ټولو ممالکو کې. همدا یو خبره وه چې په افغانستان کې معرفت مړ شو، همدا یو خبره وه چې په افغانستان کې ځوان نسل ته پاره نو زده کړه نشته. تاسې باور وکړئ چې هر کورنۍ په دې باندې درد دلې ده. نو زما هیله دا ده چې باید دومره خودخواه نه اوسېږو چې همدا ملاتوب ونیسو. داسې راضي وکړئ چې ملاتوب هم صحیح دی، موږ باندې دیني زده کړې ټول افغانان کوي، وایي کوي، دا یو لازمي وجیبه، لکه څنګه چې عسکري یو وخت فرض وه، داسې دینی علوم هم تاسې فرض وګڼئ. دا هر څوک په دې باندې خوشحالي کوي، اما عصري علومو ته زمینه برابره کوي. اما ځوان نسل مو چې قدرونه دي ماسټري او دکتورا لري، هغه ته زمینه برابره کوي. ورونه ماستر مې چې په مخابرات وزارت کې وظیفه وانخلو، نو هغه وزارت به څه خوندي؟ ماستر مې چې په معرف وزارت کې وظیفه وانخلو، نو هغه به څه خوندي؟ دکتورا مې چې په اقتصاد وزارت کې، په مالی وزارت کې، په امداستا په دې رئیس جمهور کې، په دې هر کې، په اداري امور کې، په دې ځکه وظیفه وانخلو، نو هغه به څه خوندي؟ یعنی معنا دا نه ده چې موږ خالي لباس هم دغه یو جامع اوسېږي، بیا راځم هم د یو خولۍ اوسېږي،
د خلکو ظاهري بڼې ته وګوري.
خارجي سره مخامخ کېږي، نو ته خو لونګۍ خو صحیح ده، بېله خبره ده. نو دا تفدانی خو دې خوانه لري که نه؟ واکسونو کې هلته نشتي. دا اوس ګوره، دا خو ګوره، هر ځای کې خپل شخصي عادت چې دی، خپل دغه چې دی، که سګرټس دي، که نسوار دي، کارز دي، هغه بېله خبره ده. هغې دپاره یو ځانګړی ځای دی په دې ټول نړۍ کې، را دی که څوک سګرټ وهي، که څوک نسوار کوي، هغې دپاره یو ځای مشخص شوی هلته خپل دا کوي. نو په رسمي مجالسو کې خدا والله کې صحیح افغان ته دمل نه اوسېږي. دا خو زما ملت ته توهین دی، دا خو زما نظام ته توهین دی، دا خو زما د افغانستان خوږ نوم ته توهین دی. یعنی ښه خبره دا ده چې یو بل ومنو، د یو بل خبره واورو، د یو بل خبرې په ځان باندې بدې ونه کړو چې وروره دا خو ولاو خدای به امر کوي. تاسې به وویلو کې چې ولاکه په هېڅ حزت کې څه تړاو لرم، ولاکه د هېڅ درې پورې تړاو لرم، اما د یو ځوان په توګه باندې دا راته درد راکوي چې معرف مې پلچېږي، اما دا درد راته راکوي چې زما نظام د ورځ تر ورځې سقوط کېږي. زه د ښو حکومتداري ون لرم، خیر دا به کله ښه کېږي چې زما حکومت دې په رسمیت وپېژندل شي، زما ښه معرف لرم، دا به کله، دا ورځ به کله راځي؟ یعنی دا به همداسې کېږي چې دا نسلونه به په دې جنګ کې غټېږي، په دې بدبختۍ کې به غټېږي، په همدې بدعمالۍ خواته به دي، څوک به مهاجر کېږي، څوک به معتاد کېږي، څوک به خودکشي کوي. نو همدغه ته به بس موږ ګورو.
خیر دی اخترزای صاحب، تاسو ته بیا هم راځو. ژورنالیست میرویس افغان ته ورځو. افغان صاحب، مخکې اخترزای صاحب یادونه وکړه د تحصیل کړو ځوانانو، که تحصیل کړی ځوان چې کلونه کلونه یې خواري کړې ده، زده کړې کړې دي، د همدغه طالبانو د حملو له ګواښ سره سره یې د نړۍ معاصر علوم هم لوستې دي، که د یو وسلول طالب له ناوړه چلند سره مخامخېږي، دغه ځوان به بالاخره څه فکر کوي چې کومو لارو چارو ته مجبوره سي؟
ډیر مهمه ده. اول خدا په دې باندې پویدل په کار دي د طالبانو حکومت ته چا حکومت دا یو طبقاتي حکومت دی. دا سي طبقاتي حکومت لکه د خلکيانو حکومت یو طبقاتي حکومت بلل کېده. پسګرو کارګر په کراغلي ول نور خلکو ته درناوی نه لاره یا درناوی نه کاوه یا دا ویل کیږي هغه حکومت ونه چلیده. د طالبانو اوسنۍ حکومت دی دا د ملایانو د طبقې حکومت دی. یوه طبقه حکومت کوي که الته ک تاجک راغله دی په دا حکومت کې هغه تاجک ملا دی، که هزاره راغله دی هغه هزاره ملا دی، که ازبک راغله دی ازبک ملا دی، حتی که هندو راځي هغه پندت دی. نو کله چې یوه طبقه حکومت کوي د هغې یوې طبقې پاته تر هغوی را لاندې کسان چې دي د هغوی وسلوال کسان چې دي او د هغوی له چلند سره به ولس خامخا مخامخ کېږي. ولس به سخت غبرګونونه شي. ولس څه کوي که دا د دې سره تاسو وایاست یو ځوان مخامخ کېږي، ځوان خو په اوس وخت کې هېڅ نه لري، هېڅ دا معنی د دې ځوان سره کار نشته، روزګار نشته، ورسره پیسې نشته، ورسره اخیر به مجبوره کېږي، یوه نه یوې ډلې سره به یوځای کېږي، د دې حکومت خلاف به توپاک اخلي. او دا توپاک اخیستل به بیا په دې بدلېږي چې بیا به د خدای مکه د یوې بلې جګړې آغاز وي، دا به یوه بله جګړه پیښیږي. دغه جګړه اوس بیا داسې اټکلونه موجود دي یا داسې نظریات او افکار موجود دي چې په طالبانو کې یو ټبر چې هغوی خپلې ګټې پر جګړې باندې کړې دي او په جګړې په ثمره کې دي سټیجونه ته رارسېدلي دي، اوس هم په جګړه باندې عقیده لري. ځینې خلک دا وایي چې د طالبانو او دا وسلوال چې دي دا په جګړه باندې عقیده لري او له جګړې ورهاخوا ته په بل څه باندې پوهېږي نه. زما په نظر باندې خو تر ټولو لومړی کار د طالبانو دپاره په دا تیرو شپږو میاشتو کې دوی باید کړی وای هغه دا و چې دوی دا خپل وسلوال کسان یو ځای کړي وای. دا خپل وسلوال کسان هغه کسان چې په خبره پوهېږي، هغه کسان چې د خبرې وړتیا لري، هغه باید یو اړخ ته په پولیسو کې زم کړي وای، د تیرو پولیسو څخه یې کار اخیستی وای، د خلکو په کنټرول کې یا د حکومت ولی په کنټرول کې. نو او پات هغه کسان چې هغوی یوازې جګړې ته لمن وي یا جګړه ییز اعمال کوي په ښار کې دننه له یو کس سره داسې چلند کوي لکه لغره چې راشه وسوي، او تر ډېره بریده پورې ځینې خلک وایي چې ګیلام ځکه نهسته ترې چې هغه شل کاله د باندې پاتې سوی دی. خو دغه شل کلن د باندې والی به دوی پر یو سایډ پر یوه اړخ په یوه لرې پراته ولایت کې تر روزنې لاندې نیولې وای. خو د دغو ټولو شانو ته مد نظر که موږ وګورو، موږ په دې پوهېږو چې یا خو طالبان په حکومت ولي نه پوهېږي او یا طالبان حکومت ولي کوي نه، یا طالبان حکومت ولي ته څوک ور پرېږدي نه چې دوی وکړي او دغه د دغو کړنو څخه خلک خلاص کړي. اوس مثلا داسې مثالونه هم شته، پر ځینو چک پوسټونو باندې خلک ډېر خوشحاله تر طالب تیر شوي دي، دا هغه ستاینه کړې ده. اما پر بل چک پوسټ ورغلي دي هلته داسې بې عزته سوی دی، داسې ول سوی ټکول سوی دی چې ابرو عزت یې برباد شوی دی. دا هغه شی دی چې دا پر ډلو باندې ویشلی شی دی، دا پر افراد ویشلی شی دی، دا مجموعي حکومت ولي او پولیس نه دي. نو کله څوک له داسې چلند سره مخامخ کیږي څه به کوي؟ پخواله رسنۍ خو باید دی په خپل نامه باندې وپېژني، په مستعار نوم د طالب خلاف لیکل کوي، دا خلک لیکل کوي ولي کوي، دا خو ترټل شوي دي، دا خو جبر ورسره سوی دی، ظلم ورسره سوی دی. هماغه کسان چې په افغانستان کې دننه موجود دي، دا هغه لیکلو ته چې بل کس ګوري هغه به ورته لیکل کوي. دغه خروش، دغه غوسه چې دا سړي ته دی وسلوال وروستلې ده، تا خو به یو ځای دا کس را باسي. نو یو بځي په وسلوالو ډلو به ګډېږي، بل بځي د طالب خلاف به لیکل کوي، بلکه لیکل نشوای کولای د طالب خلاف د دوو ملګرو په مابین خبره کوي. طالب به همداسې یوازې او وړوکی پاتېږي، او طالب ته هر څومره زور ورسي نن به د طالب تر شا پاکستان ولاړ وي. دومره نه دی ځواکمن لکه شوروي اتحاد د خلقیانو د نظام تر شا ولاړو، دومره نه دی ځواکمن لکه ټول نړۍ د جمهوریت نظام تر شا ولاړه وه. دا به اخیر وهغه سټیج ته رسېږي، دا نظام به نړیږي، او که کله دا نړیږي دا به بیا د قصد او قصاد سلسلې وي. د دا وری خلک طالب نه بخشي، ځکه د طالب په دوم ځل باندې واک ته راغلی ده، طالب له ژمنو سره واک ته راغلی ده، طالب له ولس سره ژمنې کړې دي. اما دغه ژمنو پر بنیاد باندې طالب دروغګوی ثابت شوی ده. د بده مرغه څه خلک د طالب په خبرو باندې اوس بروسه نه کوي. او بل یو بل مهم ټکی غواړم ووایم، په طالبانو کې تدنه دوی وایي چې هغه کسان چې افراد دي که دوی چیرته سختی ورسره وکړي هغه له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي یا واړه قومندانان دي له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. اوس ته خبره دوی خو په دې خاطر باندې دا موضوع کنټرول کول غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره واړه قومندانان یو ځای نشي. اوس لوی قومندانان دې سټیج ته رسېدلي د خپلو امیرینو اوامر نه مني. مثلا په کندهار کې دا موضوع ډیره واضح ډیره سریع ده، ټول خلک په دې باندې خبر دي. په کندهار کې د نن اختلافات ته د کنداري چارواکو ترمنځ موجود دي، یعنی په کندهار کې کم چارواکي دي، کاغه ملي امنیت ته کاغه کومنداني ده او په خپل د ولایت مقام دی، د دې خلکو ترمنځ اختلافات موجود دي. بیا دا شی تللی دی د مرکز اوامر نه مني. مرکز وای په مرکز کې ما مخکې دا یادونه کوله موسیقي خبريږي، په کنداري رادیو به موسیقي نه خبروي. دا هغه شی دی چې د دوی پر اختلافاتو دلالت کوي. یا تر دې ور اخوا ته په نورو بیلابیلو ولایتونو کې دا باس اختلافاتو باس نه دی چې زه پر دې اړخ باندې وږغېږم. ډېری لوی ستونزې په طالب کې را پیدا شوي دي او دا ستونزې ورو ورو غټېږي. یا به طالب ویني یا به نه ویني. بل طالب کیم آئینی اداری فساد روان دی لکه په جمهوری نظام کې چې روان و. هر څوک راځي خپل خپلوان پر څوکیو باندې مقرروي. ما سره یو ډیر لوی لیست دی چې ما جوړ کړی دی د بیلابیلو وزارتونو، په هغه کې وزیر صاحبانو خپل خپلوان خپل اخشیان خپل ماماګان خپل د ماما زامن ته پر لوی څوکیو باندې مقرر کړي. طالبه که تا دا کړنه کوله نو تا بیا ستاسو د هغه حکومت فرق څه شو؟ درېمه خبره د مالی فساد ده. په طالبانو کې مالی فساد را پیدا شوی دی. د پاسپورت د شوبې فساد راوتی، پر هوایي ډګر باندې د فساد قضیه لمه سره سره ثبوتونه سته. داسې په بیلابیلو ادارو کې فساد شوی دی، فساد کیږي، روان دی. د خلکو څخه پیسې پر لویو او وړو کارونو باندې اخیستل کیږي. شته طالب تاسې فساد کاوه نو بیا دې ته خپل حکومت ستاسو دغه فرق څه شو چې تا د چا په خلاف توپک را اخیستی و؟ بله خبره دا ده چې طالب تا خلک هغه حکومت کې خو لږ تر لږ خلکو کار کوه، ته خو خلک کار ته نه پرېږدې. هغه خلک چې مثلا طالب وایي ټیکنوکرات، دغه ټیکنیکل کسان چې موجود دي، د چا کمپیوټر زده دی، څوک انجینیر دی، څوک د اوبو انجینیر دی، دا خو حکومت ولی نه ده. دا خو ټیکنیکل کسان دي، په ټوله دنیا کې کار کوي، یا بیوروکریټس دي، دا نظام چلوي. دا خو په ټوله دنیا کې نور خلک دي. حکومت خو د پریکړو د فیصلو منبع ته وایي چې هغه خو تا طبقاتي کړی دی. اوس دی غواړي چې دا ټیکنیکل کارونه یا دغه د بیوروکراسي هم په ملایانو صاحبانو او په طالبانو باندې وچلوي، چې دا ممکن نه ده چې وچلېږي. ځکه یو څوک د ویته سکا د پاره جوړ کس نه دی، زده کړې نه دی پکې کړې، مخکې دا ورور وویل روزل سوی نه دی د دې کار د پاره. که اوس مثلا یو ملا صاحب راځي ستاسو پر ځای باندې دا بس تکشینی خو نه یې سي چلولای، او که تاسو ورځي د ملا صاحب پر ځای باندې جمع ورکوي یا په مسجد کې خطاب کوي، نه سي کولی. خو هرڅه خپل کار ته پیدا دی. دغه د کاري ګډوډۍ له طالب نه سوی دی. څو پورې طالب دا شان بیل نه کی، جلای نه کی او لاری پکې راونه باسي، د طالب نظام کلج وچلیږي که ډیر وچلیږي، دا به چلیږي په ستونزو کې به وي. نوري ډلې به ورته پیدا کیږي، وسلوالي ډلې به هم پیدا کیږي، سیاسي به هم پیدا کیږي، او دا نظام په هر حالات کې
افغان صاحب موږ د طالبانو ویاندویانو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړه، خو یوه هم مثبت ځواب ورنه کړ. په دې خاطر نه یو توانېدلی چې د دوی نظر هم واخلو، دی هم ممکن سپیناوی ولري. اخترزای صاحب، د طالبانو د عمومي عفو سره سره په بیلابیلو ولایتونو کې راپورونه ورکول کېږي د فعالانو د نیول کېدو، چې دره کې په اونیو نوی معلوم. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا به څه عواقب ولري؟
عواقب خو همدغه دي سالی صاحب، چې نن زه په یو بیگانه هیواد کې ناست یم او ډېر غټ زور تر کوي چې خپل هیواد بدبختي او هر څه اورم ګورم. دا هغه څه دي چې بیا تکرارو مچ د ځوان نسل د ځوان مخ فرار دی، او بدبختی هم دغه ده چې تر اوسه پورې هیڅ د مملکت نه توانېدل چې زمونږ دغه اوسنی نظام په رسمیت باندې وپیژني. تاسو باور وکړئ چې اکثره وخت د ملګرو دوستانو سره په تماس کې ما چې مختلف مدني او سیاسي فعالیتونه درلودل، په مستقلانه توګه باندې همیشه د افغانستان د سولې لپاره کار کړی، همیشه د افغانستان د امنیت لپاره، همیشه د افغانستان د حکومتدارۍ لپاره کته حکومت او کوس حکومت راغلی و مبارزه کړې و، هغه پورته کړې دي، وزرونه کړې دي. هغه په طالبانو کې همدان نه ټول بد خلک دي، ټول خراب خلک دي. شته دی پکې ډېر ښه خلک هم پکې شته دي، داسې خلک دي چې هغه په منطق هم پوهېږي، هغه په خبره هم پوهېږي، هغه په دې باندې پوهېږي چې زما ځوان کوم درد لري، څه زړه غواړي. اما بدبختانه چې توجه ورته نه کیږي، اما بدبختانه چې
لا هم ځوان نسل ته اهمیت نه ورکول کیږي، لا هم موږ خبر یو او په دې باندې ټول خبر دي، نه تنها چې حتی تر یونما پورې د شورای امنیت پورې سازمان المل پورې نړیوال ټول په دې باندې پوهیږي چې ځوان نسل هغه نسل چې فعالیتونه درلودل په کوم حالت کې دي. یو شمېر خزینه فعالان بندې شو دي، همداسې خبرنګاران شکنجه شول، حتی زیاتره ځوانان چې اکثریت یې هلته فعالیتونه درلودل زه به نمونه نه اخلم، بېرحمانه شهیدان شول، مسئولیت هیچا وانغسته. بدبختانه حتی په نورو ټاپي وویل چې د تروریست په نوم باندې، یو بل نوم باندې، یو بل نوم باندې چې هغه همیشه د تروریستانو سره مبارزه کړې ده، همیشه دا و چې تروریست چې هر څوک ولو که زما پلار موسیقي چې خیانت د افغانستان او د افغانستان د خاورې زموږ د نظام سره وکړي هغه زموږ د پاره تروریست دی. بدبختانه چې هغه خپل هغه ځوان چې فعالیت کوله هغې باندې تروریستانو د فعالیتونو ټاپه ووهل شوله، هغې ونیول شول، بندین شول، لا هم اکثریت یې بیا وروسته د خوشې کېدو نه وتښتېدل، څوک یو ځای ته او څوک بل ځای ته، او دا رسنۍ پرې ټولې خبرې دي. یعنی دا هغه څه دي چې عواقب داسې کېږي چې دغه د دې نظام نه لریوالی شي، د دې نظام نه واټن واخلي، دا نظام په بده سترګه وګوري، دا نظام ته داسې وګوري چې دوی زمونږ در دپاره یعنی داسې دي چې پاینده کې موږ دې سره په رقابت کې اوسېږو او بالاخره خپل انتقام واخلو. تاسې وګورئ بیا ځای خبر ته راځم، تاسې هم مخکې ویل چې په کونړ کې یو ځوان شهید شو، د طالب همدغه د سفتیرو لخوا نه، هر څوک چې دي د هغې لخوا نه په ووژل شو. صحیح ده، نو ته څه وایې چې دا کورنۍ دا معافی دا ځوان نسل چې دا ګوري بیا هغه نفر چې دی خدا دښمنی شول، نه معنا دا کې نن ستا په پلاس او په واک کې هر څه دي، ته کوه ظلم دی، کوه کور نه مشړه، دفتر کې مه پرېږده، ما پسې ګرځه، بندې کوه مې، شکنجه کوه مې، د وطن نه مشړه. صحیح ده، نو سبا که بیا دغه تاسو زید دی ځای نه، یا تاسو دا دوره ختمیږي چې کېږي بیا زه راځم، یا همدغه چې دا ځوانان راځي، نو بیا دې کله تاسې پرېږدي؟ خو بیا دې مخکې که په کلي کې پرېښود ولاکه دې بیا په کلي کې پرېږدي، مخکې که ته ډوډۍ درکوه ولاکه چای درکوه ولاکه اوبه درکوه ولاکه درکي، یعنی زمونږ هدف دا دی چې ځوان نسل ته ارزښت ورکړ شي، د تېرو نه باید بیا چې موږ یاد زده کړه وکړو، بالاخره د مینې، محبت، د سولې، ارامتیا او په ځبن کې یو بل ته په متقابل احترام او ارزښت قایلو باندې دغسې واساس باندې مخته لاړ شو. یعنی د دې دښمنۍ نه هیڅ نه جوړیږي.
اختر ده تاسو ته بیا هم راځو، د پروګرام وخت په کمیدو دی، په دې خاطر متاسفانه چې زه مداخله کوم. افغان صاحب، طالبان وخت نا وخت بهر میشته افغانان تشویقوي چې افغانستان ته ستانسي. یو څوک چې له بهر افغانستان ته کډه کوي خو اولاد یې هلته معیاري تعلیم غواړي، لوڼې تعلیم غواړي، دی کار روزګار ته اړتیا لري، یو ځوان هلته باعزته تفریحي پروګرامونو ته اړتیا لري، فکر کوي چې طالبان به دا امکانات ورته برابر کړای شي؟
طالبان خو ډېرې غوښتنې کوي له خلکو څخه، خو دا صرف غوښتنې دي. طالبان و هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دننه موجود دي و چاته یې کار وکړی دی. ما مخکې وویل چې دوی خو یوازې د ملا طبقې ته طبقاتي حکومت دی، نو د بهر میز ته بهر څخه هم که دوی کوم کسان غواړي، هغه به دوی طالب و ملا غواړي چې د دوی پخواني ملګري دي، هغه به غواړي. یو شمېر تللي هم دي له دې ځای څخه، هلته یې ځانونه ځای کړي دي، لکه تېرو حکومتونو کې چې ولاړل د دې ځای به ځي. او پاتې شو هغه افغانان چې دلته ژوند لري، زه فکر نه کوم چې یا هغه افغان ولاړ شي هلته، بیا د تګ دپاره زړه شه کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، خوندیتوب نه وي. اوس دوی خدا دعوه کوي چې موږ سوله راوستلې ده، هیڅ انفرادي خوندیتوب وجود نه لري. یو کس هم په افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي. خوندیتوب دا نه معنی، پرون په کابل ښار کې پر یو ټلیفون باندې یو سړی په شهادت ورسېدی، دا د پرون خبر دی، ستاسو د راډیو خبر دی، د رسنیو خبر دی. ښه، دا خو یو هغه کس دی چې دا راوځي ته باندې، هغه چې خبرونه نه راوځي هغه به څومره. طالبان خو اوس خپله انرژي ډېره پر دې باندې مصرفوي چې خبرونه راونه وځي، یعنی که په یوازې د دې باید انرژي پر دې باندې مصرفولای چې د غلا غدی او د دغه سپیشو مخنیوي وکړي چې دا خبرونه جوړ نه شي. نه، دې د خبرونو پر نه راوتلو باندې انرژي مصرفوي. نو یو ځای کې چې انفرادي ازادي نه وي، یو ځای کې چې انفرادي خوندیتوب نه وي، یو ځای کې چې د ژوند کولو لپاره برېښنا نه وي، یو ځای کې چې ګاز نه وي، یو ځای کې چې په بازار کې تګرځي په خپل خوښه باندې د ژیر خریلو د ژیر پرېښودلو حق ونه لري، د خپل خوښي د کالو اغوستلو حق ونه لري، هلته خو فکر نه کوم چې څوک دي لاړ شي. ها، تر کومه بریده پورې چې دوی غوښتنه کوي، دوی خوایي چې موږ سیاست کوو یا خلک دغه ته به را اړوو او دې ته جوړوو چې هغه په افغانستان کې راشي، یا د نړیوالو پام ور واړو چې ګواکې دا د طالبانو کمیسون جوړ کړو، کمیسون خلک را غواړي. څنګه کمیسون جوړ شوی دی د خلکو درا بللو لپاره د متخصصې مشورې کوي کدا کمیسون جوړ شوی خو دې ته کم از کم باید یو داسې سړی خو وروستلی وای چې هغه طالب نه وای ملا نه وای د یو هغه ناراضی د ناراضیانو له جملې څخه د خوابدو له جملې څخه چې یو له دوی سره په کابل کې ناست وای یو خو به په تشریفاتي ډول ورګټ کړی وای اسی به د خلکو د پسترګو کې خاورې راچولې خدا کار دی نه کوي دی وای موږ حکومت په زور نیولای دی او دلته چې راځي ته به زما د حکم زما د فیصلې زما د امر لاندې ژوند کوي چې دا خلک نه ورسره مني او زه بیا بیا دا خبره کوم تر څو پورې دا طالب دور وړکی کوي طالب دا فکر کوي چې زه غچېږم دا طالب وړکی کوي او طالبیزم لمن جوړي طالبیزم یو سوچ دی یو فکر دی زم لمه محمد مرخون په وخت کې را پیدا شو دا تر اوسه پورې راوچلې ده اوسنی حکومت کې د طالبیزم هغه زور ووت په اوسنی حکومت کې د طالبیزم اصلي چیرې خلګو ولیدله چې دا طالب په هغه کلی کې چې مجبور و زما په کور کې به پټېده یا به په خونه کې پټېده یا به ما ډوډۍ ورکوله هغه چې نن واک ته راغلی دی ډېر ظالم سوی دی ګور د کلیو د لری پرتو سیمو خلک تي په شارونو ترازی هغه هم ډیر زیات شکایت لري هغه وای موږ د طالب مشرانو سره لیدلای نسو هغه وای موږ له هغه خلکو سره لیدلای نسو چې هغه زموش کارونه په باندې کارونه خو البته د ټوله افغانستان باندې کارونه خو وځي نه کارونه خو وتلای نسی کارونه خو په ټاپه ولاړ دي کم کار څه وای دی بیل دي چې د طالبانو دا وخت تر ټولو فعال دوا وزارتونه دي چې ډیر فعالیت کوي درې وزارت یې د دا وس ل څو غورځېدلې بریښې د بارني چار وزارت سفرونه کول ځکه سفری بندیزونه به غزیش دوا وزارت یو د امر بالمعروف وزارت دی چې دا ډیر زیات فعال دی د خلکو په کالو د خلکو په جامو د خلکو په ژیرو په بریتو په شخصي حریم باندې کار دی او ځانې په شکایت کې ژوندۍ ساتلی دی دوم وزارت چې د دوی د هغه چې ډیر فعال بولي ریاست هغه د دې ملي امنیت چې په شکنجو باندې ځان ژوندۍ ساتلی دی خلک شکنجه کوي خلکو ته تکلیف ورکوي خلک وژني دا خو پټیږي نه دا نه په تیرو حکومتونو کې پټ شوی دی نه په اوس حکومتونو کې پټیږي دا د خواله رسدي دور دی نو کله چې تاسو د دغه دوه وزارتونو ماوره خو د نورو وزارتونو فعالیتونه ښکاره کیږي نه بل خبر خو راوځي نه واغه دغه وزارتونو شانت راوځي هغه ټول بعد مرغه نیگیټیو دی ماینس دی منفی شان راوځي یعنی د ګټي واتی خبر نه اوري نو په دغه سی حالت کې خو زه فکر نه کوم چې څوک د لبار څخه ولاړ شي افغانستان ته
حالت دی ژوند غوړه کړی سیاسي فعال نصیر اخترزای تاسو ترزو څه سپارښتنه کوي د طالبانو حکومت ته چې د دغه سوندو د حل د پاره ځوانانو ته څه ډول یو چاپیریال برابر کړي
خو جناب صالح صاحب ډیره مننه اول خو زما سپارښتنه بدایي چې باید دی په خپل حکومتداري باندې فکر وکړي دی باندې لا خپل په کډرونه چې دی هغه ته ارزښ ورکړي ځوان نسل چې ماسټري او ډاکټورا لري هغه راوغړي دا کورونه کې چې عمل نه ستي دا ځن نن کما ته زمينه د دې مسایدې چې زما امنیت هم وسوندې ما په څوک څه نه وي لا خپل ځپه لاغه تفریحي برنامه هم نه غواړم تفریحي د غم ته نه غواړم فقط هم دومره چې زه د خپل کورنۍ تر څنګ اوسېږم او زه خپل ملت ته خدمت وکم یعنی ځوان نسل د ارزښ ورکړ شي د موضوعات نه تیر شي د بیان ازادۍ ته ژمن شي مکاتب باندې د فوکس وکړي په حکومتداري باندې د فوکس وکړي په ځمن کې د دې په لوګي کې چې هر څوک مثال هغه کم نظم چې نه لري یا کم یعنی داسې خپ ورتیا نه لري توانۍ لري هغه د جدا کې د دې تیر نظام دغه نه چې مثال څوک پاتې دي ځوان نسلونه چې پاتې دي هغه دې راوړي هغه نه د استفاده وکړي مثلا د پولیسو ښه ځوان کډرونه دي چې په ترکیه کې زده کړې کړې دي په بارانې مملکتونو کې زده کړې کړې دي هغه نه کولای شي په دې برخه
bale اختر زای صاحب تاسو आवाज نه ورو تماس ملک چپریسو افغان صاحب یو څو دقیقې لرو تاسو ترزو تاسو نظر څه دي چې طالبان باید کوم تغیرات ته غاړه کشیږي
طالبان ته تر ټولو لومړیتوب یو قانون دی هغه قانون چې هر قانون دی جوړوي هغه قانون باید دی جوړ کې او دا قانون لاندې خپل کسان دی تجمن کې چې هغه قانون ومني هغه قانون چې په هر ډول باندې فعال افغانستان بغیر قانون چلیږي دا یو مسله ده دومره مسله ده چې طالبانو ته په کور دننه د مشروعیت اخیستلو اړتیا ده مشروعیت اخیستل مشروعیت په یا په جرګه اخیستل کیږي یا په ریفرندم اخیستل کیږي یا په انتخاباتو ریفرندم او انتخاباتو ته زمينه سازي نشته طالبان باید جرګه راوغواړي باید د افغانستان د بیلابیلو اقوامو او د بیلابیلو اکشارو یعنی د بیلابیلو
فکری جوړښتونو څخه خلک راوغواړي او دا جرګه ژر تر ژر څومره چې دی کولای شي جوړه کړي. بل له دې څخه ور هاخوا ته چې تر ټولو مهم ټکی دی د بیان ازادي، په دې باندې طالب پرمختګ نشي کولای چې دی د بیان د ازادۍ نه وتښتي یا د بیان ازادي دی خفا کړي. طالب باید اول قدم کې نړیوالو رسنیو او کور دننه رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت وکړي. طالب باید له غچ اخیستلو څخه خلاص واخلي او خپل کسان په دې باندې وپوهوي چې غچ اخیستل غچ لري بیرته تر شا دا خسار بیرته دا پلا اوړي دا خپل حالات کې اوړي. او بلکې طالب باید له دې فکر راووځي چې دوی پر دا حکومت باندې به دوی تر قیامت پورې واکمن وي. دا خو نه شي کېدلی په ټوله دنیا کې حکومتونه راځي چې کلونه عمر لري، بیا چې ځینې لږ لري ځینې ډېر لري ځینې په میاشتو لري. اوس له بده مرغه لیته دا فکر خو پیدا شوی دی چې دوی به تر قیامت پورې د افغانستان واکمن وي. دغه فکر راایستلې په کار دي. او بلکې دوی په د خپل خلکو د دوی د خلکو د شکایتو مخنیوي کوي. هغه حدود چې دوی ټاکلي دي او هغه ادارو ته چې دوی حدود ټاکلي دي ژمن دي چې رښتیا دی وای امر بالمعروف وای چې موږ خلکو ته صرف توصیه کوو چې تاسو ژیړې پرېږدي. او دوی ته لرګی په سر اخیستی وایي ترټي له خلکو یې ویډیوګانې جوړې کړې دي. خلک یې ډېر بد ترټلې دي. دا خو راډیو ته د خدای مخلوق یې اوري نو مطلب دا دی که طالب خپل بقا غواړي طالب به په ځان کې تغیرات راولي، ولس ته به ونډه ورکوي، زده کړې به ازادوي، د غچ اخیستنو به مخ اړوي او یوې سمې حکومتولۍ ته چې هر اسلامي هیواد د دوی په نظر باندې آیډیل اسلامي نظام وي د هغه په څیر باندې نظام به جوړوي. او که دوی تر دا ټولو اسلامي هیوادونو څخه جلا نظام جوړي نو د طالبانو نظام
ډېره مننه. د ځوان فکر اونیز پروګرام ول ازادي رادیو واورید. د پروګرام میلمانه و سیاسي فعال نصیر اخترزی، دغه راز ژورنالیست میرویس افغان، په هند کې د دکترا دورې محصل او د پانتون استاد عبیدالله ورداک ته مو هم بلنه ورکړې و خو تر پایه ټلیفون رخ نه سو. اوریدونکو مننه چې دا پروګرام یې را سره واورید. تر بلې اونۍ د خدای پامان.
Bye. کی بنتا تا شلو زما للیا رکی بنتا تا شلو زما للیا وی چرا پیاچی